احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمعیو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو له ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوري د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږ کال په داسې وخت کې را رسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډېر شوي دي. ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو یې ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شجینا فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتي ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه. بیا د پنالټي په وخت و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به هم نیمه پایلوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبه کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ د جولای میاشتې په شلمه پیل شو او د اګست تر شلمې به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. یوشمیر افغان میرمن وای چې په کابل کې د مظاهره مخنیول شوی. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوشمیر ځوانانو نظر مو اخیستې ده چې له بیکاری شکایت کوي او وای چې نورو هیوادونو ته ځو. بلور ته بداووري چې په تیر یو کال کې اروپا ته د تک پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړی ورک شوی دي. په پاکستان کې مو د یو افغان کډوال خبريال حال اخیستې.
امام دا کبال لټرول خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذات کې یو کاریز تک چا ولیدای چې د کاریز را ووتې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یوشمیر موترز عمرمنو ادعا کړی چې اعتراض له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یوشمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیتونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یوشمیر افغان میرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شیبر صاحب په درې بیلابیلو ځایونو کې کابل دغه شان په تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې ادعا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغه شان دوی سره زور او زیاتی شوی دی، دوی وحل شوی او ټکول شوی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي د غلطه طالبانو ټانګونه او رینجر راويستي او دوی د اعتراض مخه نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر لته لګه 15 میرمنو تر رسیدو اعتراض کړي دي او دوی په دغه اعتراض کې لنړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت باندې نه پیژني او لګ تر لګه طالبان دی اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لګ تر لګه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې له افغانستان کډوالې شوی دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړي دي. دوی چې د افغان میرمنو د پاره د کار او زده کړو غوښتنه کړې ده چې باید په کار باندې بندیز لدی شي او دغه شان غوښتنه کړې ده چې د زده کړو حکومت دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. څو ورځې وروسته د اگست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرام چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپایي اتحادیه وایي چې د مدیتراني سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیه غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بیساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې سږ کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس سږ کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سږ کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې یو لکه شپږ اویا زره سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راورسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتیدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانه له لارو کار اخلي او د اوست اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت په استیلاري بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور له مخې په چیرې یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره د غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی، دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دی.
د سیډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په سر هیوادونو پولیساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شو وهې ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې د ورته کانال وي، هغه دوه کندې د ترکیه د دولت د خوانو د ترکیه په خاور کې جوړې دي چې منځ کې سیم خردار او تیګي دي. نو دغه تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځان وغرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځان وغرزوي. دا تقریبا 15 متره جوړواله لري. نو په دې کندو کې هم ځینې حلقان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سره ولګيږي دلته خپل ژوند د لاس ورکوي. دا غین وروسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، کده ترکی پولیس دي کده ایران پولیس دي، دلته ور باندې ډز کیږي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د ایتالیا ساحلونو ته نږدې د پراغښتونکو یو بیړۍ ډوبه شو ولشته لږه یو څلوېشتنه پکې مړه شول. د دې بیړۍ سپرلي د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا وهب دارس له ترکی څخه ایتالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناغښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوبې شوې او سلګونه پناغښتونکو لکه بلمړه شوې دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتره کې یو بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. د دې بیړۍ سپرلي افغانان او پاکستانیان وو او لږ تر لږه 8 تنه مړه او یا تری تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یو بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایتالیا ته ځان ورسوي د ایتالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2009 تنه پناغښتونکي ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا سشکل د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان حبس کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بسکران او ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې ساده خطر د زنګ بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمیر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. و 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او د شاوخوا 23 کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. د دې ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه ورسته یو وچکالی د ځمکې دای دا تاخیس کی او د وسلاستر زنه ناشتي
مشته داسې د اصحاب مرزه را چې ولید کم نور نارو غیر پیښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې قانونه وي وه الته موږ وبدرلو دي کاریزونه مدرلو ده. اوس په کل نوزاد کې یو کاریز تک چا ولید چې د کاریز را ووتی بالکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بارا کړی په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلل په خپل فکر باندې و چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چوون جوړې څاګانې کیندلې وي داغه خو و چې سولې برمیس ولې برمی ولاړې وس اتیا و یو سل شلو وسلو ته ځان ورسوي برمو وس یو مسلمانان یو سړی ک په سلو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا و اتیا و شپته اندار برابرې کې هغه سړی به څک پیدا کوي چې پر پرې جیر په ولګي. نور مسلمانان ستړي خوار وزار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري. د دولتو ته پیشنهاد وکي چې موږ په تبایي ولاړو د وچکلي د لاس.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت اوسیدونکو دی او د کلونو کلونو د لاس په تړاو کې شو دلسیو باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوي دي. د وای باغونه ځکه وچ سوي چې د هلمند په سیند کې وب نستا او ترجمه کولاندې د برمو وب هم وچ سوي دي.
په یلمن کې وب ډیر وای نو خدلته به وس بیدلې مشته وب بیدلې نو ولې به مرده شو چې کلک نشته نو خو وب نشته نو چې وب نه په یلمن کې نو مشته بده کوم خو وب را ورسېږي وای درته نو خو مرده مو وب نه لرو خدلته وب نشته دادی برمی مو ولې دی برمی چې په خوا د دغه د ما په اثر کې برمو ولا پر 1 متر د وب ګلو وس 30 متر 40 متر د وب ګل ورسېږي په خوا خلکو مثلا پر 40 متر باندې یا پر 25 متر باندې شمشانه ماهی ورشوکه او چې پر 50 متر باندې ورشوکه خو به نه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو تر څنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دی. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی پرای او زی رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نوموړي ځایي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدرې سره مخامخونو موږ بیا راولاړ سو دغه خواسې وروتړو او که څه هم اوس په ناصرات کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو. که مرچی ته تاشین غزاک ته زه بوزم په سوو کورونه نه په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواتی چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نو اوبو په خاطر باندې. او حال دا د کوم ترخنه ورته بوزم چې دا ډېره شنه علاقه وه د ډېر وخت څخه دلته ډېر مخلوق زاره کول 15-20 کوره دي. که تاسو زه ورولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی چې د یو برمې د یو څه پر برابر به روغ پاتې سوی خو هغه مطلق موږ د لاس ورکړی دی. وچ
د افغانستان د دې جګړې ځپلي ولایت اوسیدونکي وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال یې غم ونه خوري نو دغه ته به یو بشري ناورین رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې صد خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر ترلاسه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدی سیال څخه.
مننه شي پر سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناځایونو ته هم تخلیه شوې دي. د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداري ورته ناوخت رسیدلې دي. د سیمې اوسیدونکو چې رويټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حقیقت خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مګ بیرون راوتلی وو او زمګ کور سره نږدې وو. د دغه کسب خبره باندې چې دوی ویل په پایل کې مګ فکر کوو شو د تیلو پمپ ورخي سي د زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې په ورځ د لاهینا خرګوټي او سیدون کې پر خپل شی و چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی خانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کیږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. دا اور لګیدنه 13 ونې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې وه. د رويټرز راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر ماخامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بد پیخه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرزجان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوی په سیمه کې د اور وژنې هڅې مختتللې دي او پرمختګ کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. نن د اگست ټول سمه د ځوانانو نړیواله ورسته. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاری، د کاري فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دوی به له ځوانانو سره د شی راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه غیستل شوی دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي په خو به له نورو ځوانانو سره ډیر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمينه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بودیم.
مو گیوش میر زوانان را ټول کړیو، کلتوري فعالیتونه مکول، زمو کګونه اوریدل کېدل، هغه کسانو چې ذکر کوله، اله مودا و چې یو ځای ته ورسیږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خوانی کارکونکې او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نو موړی زیتوی چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستان ووزي.
اولین چالش کې بون موجود
د کار له لاسه ورکول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل. هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي، د دوی راتلونکي په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خو دا ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه وو، زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړي توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي، او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم، با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته سا اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې، له خپلو ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته وویل.
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو ته ځي.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپامو کو د طالبانو د حکومت ل راتګ روسته د ستونز ډیر شوی، خويند مولزده کړم نشوی، استادان او اکاډمی کارکون کی د غواخونو ل عمل له هواده ووتل.
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا ځلی واکمنې دوه روسته سلګونه زره کسانو خپل دندې ل لاس ور کړی دي. سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2018 کال په وروستۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته به خپله دندې له لاسه ورکړي د 800 او 900 ترمنځ وي، او ښځې به د نارینهو په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي، او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور لمخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 85% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یو ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی، افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په څو کې کبار ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکاره سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی.
نه خبریالی تر کباټولولو
ډېرنه په میکول به اسمو دا ورستا ما روغتي اله چکم دی دل خراب شو به مامدا کباړ لټرول خو له دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنی سره شو چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی، د لوپټې په نامه یو رسپانه کونړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی، نور مې هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغه سره مې کوښښ کاوه چې ماته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي، خو له هغه به تر پلی ونه کو.
شاب اوس خپل ورځنی بوختیا کیسه داسې کوي،
کله چې د وخت لمونځ وکم بیا ځان برابر کم سهار نری وکم نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سوه یا ته سوه.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده، د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید د خپل مسلک نور هم سټډي وکم، یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کوم او دغه سټډي کوم، پی ایچ ڈی وکم، ماسټري وکم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شهاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل د خپل یو تازه خپور شوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1,540 ثبت شویو رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي وی، د 1500 ټلویزیونو شبکو لاویا کمې فعال دي، د 300 رادیوګانو یوازې 100 رادیو خبرونه لري، او د خبري اژانسونو شمیر د 2 کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو ټول کارکونکو او دغه سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. ازما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي، دې خدای غریب ولس هیڅ واره ناراضي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دینه شي، او دای په مکالب کړی وس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کمواله راولي. جمهوریت کې د یوې تذکره بیا 100 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولی دا چې تاسو دوام کوي اقتصاد پرمختګ کړي، نو بیا ولې تذکره بیا دونه لوړ شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټي کی. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسنه منورې سیوی دی. ما نوم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وازخاو سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سی دغه دی وازخا تروی وړ ممه د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې سیاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده؟ دا سرادی ولسوالی دی، غرمی ساحی دی، مجاہدین هم غټ ستونزې دی، عوام هم ستونزې ده. کدا دې موږ پیغام نشر سی او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډیره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو.com کې اوریدل شي. کچا چرته تاسو زموش وی پانی ته ورشي دا غورا پرونو متن پکې لوسل شي چې دا ساجی رډول لاري په 13 ساعتونو کې خبري شي او خبره شي. البته دا ساجی رډو پخانی راپورونه هم لمتن سره په ساجی رډو وی پانی کې پراته دي. په دې خبرمن کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وای په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د زهرو کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د زهرو